درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی توجه وکړئ څو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون سه شنبې په یو ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د دربلنې یو روزنیز کورس پای ته ورسوه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په بدخشان کې له یو شمېر هغو کورنیو سره مرستې کړي چې د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په یو ټویټ کې وویل تیمونو یې له کورنیو سره چې شمېر یې نه دی ښودل شوی د کمپلو، خیمو، ترپالونو او سولري تختو مرستې د دې لپاره کړي چې هغوی د طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې ښه چمتووالی ولري. سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره خپل هغه لوبغاړی وربللی چې د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی دی. ماتیشا پاتریانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګس کې لوبېده پرون سه شنبې د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا به لومړی ځل وي چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شاملېږي. پاتریانا چې د کوچني ملینګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوسول. امریکا وایي د روسیې په خاوره کې د حملو ملاتړ نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون مازیګر وویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په باب د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی، خو واشنگتن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګ نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره پر مرسته تمرکز کوي. روسیه پر مسکو بی پیلوټ الوتکو د ورستیو حملو تور پر اوکراین پوری کړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز موږ د یکشنبې د ورځې د پیاوړي برید پر وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبې د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نقشه شوې چې تر اوسه یې د سرومال د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړی شوي. یو یمنی چارواکی وایي د دغه هیواد د حکومت او حوثي وسلوالو ترمنځ 43 مړي تبادله شوي دي. د یمن د حکومت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي پرون سه شنبې وویل دا د یمن د اته کلنې جګړې له پیله تر اوسه د شمېر له پلوه د مړو تر ټولو لویه تبادله ده. دواړو خواوو د یو بل مړي د دوشنبې په ورځ په الجوف ولایت کې د ځایي چارواکو په منځګړتوب تبادله کړل. ناتو کوزوو ته د نورو وسو سرتیرو د لیږلو پریکړه کړې ترڅو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د غراس پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د ناتو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزوو ټولو سیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. او د چین د ستور مسلو نوې ډله فضایي تمځي ته ورسېده. چین پرون د یو ملکی په ګډون د ستور مسلو نوې ډله د مځکې په مدار کې د خپل هیواد فضایي تمځي تیان ګونګ ته ولېږله. په دې ماموریت کې د فضایي سفرونو د یو پخوانی قومندان، یو فضایي انجینیر او د پیکنګ پوهنتون د یو استاد ترڅنګ په لومړي وار یو ملکی وګړی فضا ته لېږل شوی دی. چین په 2021 میلادي کال په فضا کې تمځای جوړ کړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام.
دا دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو دا سې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سنو سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کې د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشه کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازم ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې، دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالی سنگ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستون ځل کوم ځای را شروع سي، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کړه ولي
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خدای لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې لپخوې غورځوي، بیا انګیزي او بیروحي کوي، هیڅ کار او مسولیت ته ډډ نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي، بیروحي او بیمایل شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. کا کوم کاری تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړو سیدونکو سمې اولاد هم دې ځوانانو لړل یو د چوای هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا د سې او چې واځي او ما بس بیکاری و، کار روزګار می هم نه و، بس یوازي چې بکینه سم فکر به میکو یا کلب هم یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کلب هم دغه حالات چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو. کچرته به مرګلی تم لاړم، ملګری سره بکینه سم کاغه به خبره کو، په ما به خنه لګیده یا به خده خنده یا د خوشحالي خبره و، خو زه به بکینه خوشحالي ده. زما زړه باغ ډاډ نه ترلاسه کول چې کومه خبره باغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زاغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې وساینې لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوښه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتی دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه کومګه وغواړي چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو. زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا لواسیتونه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عبید وایي کوم ځوانان چې ورتیا وینل لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښه نه دي.
دوی هغه کومه ورتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلی باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سر را ټول کړل، نو خطر که کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو، همغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې، هغه که هر دند وي همغه علت دی چې بل اخره د تزړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې، نو وظیفه ورته خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د مفهوم ژوند او کله کله کور سره کېنی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کیږي زړه نه کیږي، دای نه وای، دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دای د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دای نسی کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی. په ټولنیز برخه کې د خلکو لپاره بدیږي، د سیو چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سیو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سیو یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ من زیات شي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر شي، د مسؤلیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د تورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح وایي نه دوه کیږي، په مخه نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډیری ځوانان نه پیژني موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، هله هله بلاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي، او هر شی چې څلورم مورید زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنې ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاده، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولای شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالوېش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه کله یم هغه څه چې ماته له هر څه څخه ډیر سکون راکوي، هغه د ماشومانو غږونه، د لوبو او مستۍ شور، منډې رامنډې، ماشومانه خنداوې او خوښۍ دي. کله چې تاسو د خپل کوچنیوالي خوږې شېبې رایادې کړئ، نو تاسو به خامخا ووایئ چې زما ټول دولت او شهرت دې تالا شي، خو زما د ماشومتوب شېبې دې بیرته راوګرځي. ماشوم او ماشومتوب ډېر ښکلی وي، ځکه خو د ماشومانو روغتیا او پالنه پر مور، پلار او ټول کورنۍ فرض ده. که ستاسو ماشومان روغ وي، نو ستاسو کور به له خوښیو ډک وي. رښتیا، تاسو خبر یاست چې د ماشومانو ملګري یعنی د ګزن واکسیناتوران ستاسو کلي ته هم درځي. تاسو هم خپل ماشومان د دلوې له درېمې نیټې څخه د دلوې تر شپږمې نیټې پورې د ژوند د دوه څاڅکو واکسین لپاره تیار کړئ. روغ ماشوم، خوشحاله کورنۍ.
رسمونه رسمومه زه گلونه رسمومه د خپل کلی کروندې او سرکونه رسمومه زه باغونه رسمومه زه سندونه رسمومه
وای ملالای لوري دا څه خوږ شعر و دا د څه شعر رسم کړی دی
پلار دا مې خپل کلی رسم کړی دی
وا نام خدای دی وی په ګوتو دی برکت شه دا څومره ښکلی رنگین رسم دې کړی دی
هغه رنګې چې تا په بازار کې راته واخیستې رسمونه ته مې پکارې
رنګې در جار شه نورې به هم درته واخلم رښتیا چې دا سنگین لالا دې څه شو
هغه دې ډنګر په بر سر کې کار کوي
ته ور غږ کړه چې دلته راشي او ستا دا رسم وګوري څومره به خوشحاله شي
پلار هسې نه چې له کاره یو بسو
کار خو څه تښتي نه بیا به وکی ورغکه هغه ستا په هوښیارۍ او تکړهتوب ډېر خوشحالېږي
ښه ده چې ته وایې ورغک به کړم
هو ورغکه چې ژر راشي او ستا هنر وګوري
سنګي لالا و سنګي لالا
لالا دې جار شه څه وایې ملالې ګلې
پلار مې وایي چې یو ځل دلته راشه
ښه ده دا دې درځم هغه دې را روان شو چې دا رسم وګوري ډېر به خوشاله شي
هو لالا می ما ته تشویق کوي راته وایي چې ډېره تکړه یې
په تکړه والی کې خو د شک نشته لوري ملالی ګلې څه مو ویل
پلار ته ورته وایا
ښه ده ملالی سنګینه زویا ته دا رسم وګوره ملالی رسم کړی چې ته څو نمرې ورکوې تراکه ملالی چې زه وګورم او سترګې پې خوږې کړم
لالا وی گورا دومره بخنه وی
واه واه نام خدای دی وی پا قلم دی برکت شا داری سمره کلی رسم استلای دی زمال خواستل نمری او سرا آفرین
سنگی لالا دامی دخپل کلی رسم استلای دی
دیر کلی دی دخپل زمکی دا باغونه دا سیند خدا سڑکونه سمره دیر دی زمون پا کلی که خو سڑکونه نشتا ایلا یو سڑک دی کلی کوس سر تر اغلی دی
خوب دی که زما یو مقصد دی
ده چشی مقصد ملالی
چه ده خلکو ور پام شی ده کلی زمکو او هر زای تی سرکونه تیر کی
ملالی گولی دیر خ فکر دی کڑای دی زه چه پنگڑ که لختای تیر کم داراسم بل زان سراؤدم چه کلی والی و گوری او یو خ فکر تری واخلی
علکه خیالی دا بوجهی را سره و نیسه چه در جرنده دولتای ور پورتا کو
چنار گولا مومه پازا باوا لگ مخپل چورتا پریدا
لخیالونو او چورتونو چه نجوڑی گی لکومک را سره و که سوابا دی وشی
سامه دا کومک با در سره و کم خو گورا بیا با سندری را تا وای
وایم سندری خود داسه نخ دی چخ دی رانه و اخلا
داده دار اخلم
خیروسه
چه داسه دا اونی چنو
وایم کور ده وادان اوز با اینو ده جغنده پر دول که خالی کن داغه سی یارا خیالی ده کار سره خویله چه لگلاس با کوره
غنم ده خالی شو غنو اوز نو کاسه را واخلا یو خیم مست سندره را تا وایانو
سمده سندره با در جرانده در دروازه مخه تا اوائیو دلتا در جرانده غاق دیر ده خان آوری دل کیگی
خانو درزا چه در جرانده مخه تا ورتا کینو
و گورا خیالی سندره با تم را سروائی
وایم پسترگو تی پایل که زیم در سروائیم
جنده ده خوشانده چی نرگوله جنده گڑای ده کپکه خوشانده آسی نا چی پکی سڑای ده کپکه خوشانده آسی نا چی پکی سڑای ده های 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 واوا
واله کچه نرگوله تاو خیالی چه سندره پایل کردی دی
خوشحال کاکا خیالی گل دیر خالک ده د ژرندې ډولته یې د غنمو بوجۍ را سره پورته کړه ما وی چې دا یوه سندره خو به زم ورته ووایم
ښه ښه نام خدای دی وي خدای دې د خیالي په لاسونو کې برکت واچوي چې خپلو کارونو ته یې پام شي
آمین خوشحال کاکا په ژرنده کې مې چورت برابر شي
چنارگل پسندره می بیخیز له خوشاله شي.
چنارگلا
وای مامور کوا خوشال کاکا
چه خیالی دوم را خدمت کړه ده تیم له گونازا
وایم پسترگو شین چای با له تور ګړې سلام دا هوز ورته راوړ
شین چای او تور ګړه خور جار شه دا سه وکا چی او څه غنم ورک او ری دلی می دي چه خیالی کا او ترم ساتي د کا او تارو له پاره بغنم م یوسی
وایم پسترگو
چمره چو مساله پکی واچم کته بالا خوند ورشی
پر وشی ما وی چ اوس بده د مینه ورجو خوګه وګ مرازی تاله ک جی بیا شلغم باندې کړی دی
دا سی خوندور شلغم می پخه کړی کته به ور سره اوخره
یاره د شلغم خو دی هغه نوم ورکشی
خو پرونم تو خی دی چا ویل چې شلغم تو خی ته ډیر شوی
زله تو خی مړ کړای وای خو چه تا مینی وریجی پخی کردی وای
خیر دی من پا شلغم گزاره وکا تو مینی وریجی وار بام راشی پخی
یار دا شلغم خودی پتا مبارک
واهی مدخانه چیر تلالی
زما دکم یار دو سر با دوڑی وخرم شلغم و میاسیم زر سپین کرده دی
و سڑی نزو خوارام خوارده نشم خوارده آخو ما تا دغلا وریجی را وڑی وی او آخ ما بیر تقبل خوان تی ولی گلی بیا ایمت خان آقای کتا هست ما چیز ما خبری آوری دلی دی خیر کی پلوشه نوی میلمانه منه میلمانه دیار کل راشی قندی گل تروری استری ماشی خواده شیلوری خدای دیده بچو لغم او ساتا آمین تا سرا رازه تروری دلتا دی دیوال تا تکیه وکا رازه خواده پلوشه دیدی تر سنگ ناسته ای چیشه دی پاخه کردی دی شنغم می پاخه کردی دی تروری اوز به پگای سر او خرو کور دی وادان ما دوده خواره لیده نه دوم وقتی با دی نوی خواره لی رزه زما دلاز بخلای با مبوری چه چنگ دی ستا دلاز بخلی ما دیر خواره لی دی ستا غند خواگه لاسونه پا دی طول کلی که دی چانشتا خوز ما لاسونه نه بچا خبره توری پیشیو سڑلی دی تروری وی پلوشی خدای دی نکی داسی ولی وی وخ که دی جار شم ولی جاری اوس لگ مخیمت خان را تا دیر غصه شد تروری ویلی چی ولی دی مینی وریجی ندی پخی کردی ما خدا سی ورته نشوایله چې هغه خود اغلا کړی وی او آرامی وی ما بیرته ور ولی گلی تا با ورته ویلی وو چې کومه بله ورځ به وریجې درته پخې کړم دا بانه خو مې ورته وکړه ترورې خو بله ورځ به بیا وریجې غواړي زه به یې له کومه کړم ورته ته وریجو ته خفه یې دادی یو من وریجې مې درته راوړي دي وی قندی ګل ترورې تواری زن پا عذاب کردائی دانو چه عذاب ده سر گاواندیانیو دیو بل پخه و بچ شریک نشو دانو بیاد سه گاواندی توب شو ویم کو دیو دان دروری تو فلمو دیرشا تاسو پر احتیاجی زمو خه گاواندیانی ای دانی در تاجر در کی لوری در خیالی پلار ویل چه احمد خان سر تنبا بنی آدم ده حسی نده اغوری جو پسر لپلوشی سر خبگان راشی نو زکمی داوری جی راوری
اوہو دا کو امید را گئے امیدا تڑائی مشے
خیرو سے چنار گولا
امیدا تو جران دے مخی تپ دی پوزی کے نا زد جران دے ڈولتا دا غنم آچھوم دستی درزم
چنار گولا دادے زکی ناستم تا دی پارا مخپل کار کوا
دادے د جران دی ڈولتا میں غنم واچول زم دستی داس پگام درزم
داس پگام مرازا رو بغرزی دی چنار گل پگام راشا
امید گولا دا وایا چشین چای لطور گوڑی سارا درتا راوڑم او که واسان درا درتا وایو
چنار گولا نشین چای لطور گوڑی سارا غوارم او نام سان درا بس خبرې کوه چې خبرې دی ګوډې شکرې هم دی او شین چای هم.
خبرې خو به وایم په بوجیو بوجیو درته وکم، وایم کور دی لغالې ډک شه، ته خبرو ته خپه.
نه نه په بوجیو بوجیو مه کوه، ستا دوی خبرې هم لکه یوه څټه غنم داسې قدر منې دي.
په دې کلي کې ته ځکه را باندې ګرانې چې د ښو خبرو په قدر پوهېږې.
که د ژرندې ته بیره نه وي ته هم په دې پوزي کښېنه.
ښه دا دی چې ته وایې کې به نو هغه دی، یو بل ملګری دې هم دې خواته را روان دی.
څوک دی؟
سنگین دی، هغه نه وایي چې له مهاجرته راستون شوی دی.
ښه ښه، سنگین خو ډېر ګل سړی دی.
او ګل سړی دی، خو زمونږ عکسونه هم د بندي خانې په دیوال نه دي لګولي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. سنگینه ګله ستړی مشې؟
عزتمند اوسې چنار ګله.
سنگینه دلته ازما تر څنګ کښېنه.
هو هم دلته کښېنم. له تا سره مې یو کارم وو. ته دا تصویر وګوره، دا مې وړې خور ملالۍ استلی دی، د خوشحال خیلو د کلي تصویر دی.
نام خدای دی وي، څومره ښه رسم یې ویستلی دی.
اوهو، زموږ ژرنده یې هم رسم کړی ده. دا دی د ژرندې تر څنګ چنار هم رسم کړی دی.
امیده د ملالۍ له دې رسم نه یو مقصد په زړه کې وو.
څه مقصد؟
په رسم کې خو ګورې چې د کلي هرې برخې ته یې سړک ور تیر کړی دی.
اوهو، ورته پام شو. خو ارمان چې زموږ په کلي کې هماغه یو سړک دی.
بس بس، اوس د ملالۍ په مقصد وپوهېدې. ملالۍ وایي چې د کلي هرې برخې ته دې داسې سړک ور تیر شي لکه په دې رسم کې.
دې رسم خو ما ته لوی درس راکړ. که خیر و، زه او ته به له کلیوالو سره مشوره کوو چې د کلي د ټولو سړکونو غم وخورو، چې سړک وي د کلي د ګټې وټې لارې به هم ډېرې شي.
وایم کور دې له غلې ډک شه، یو سړک به زموږ ژرندې ته هم راتېروي.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ځوانانو ستړي مشئ.
سلامت اوسې مولوی صاحب محترمه.
مولوی صاحب، اجازه خو به وي چې یو څو شېبې در سره کینو او یو د خیر مشوره در سره وکړو.
امید راځئ، هر کله راشئ. بیا مشوره خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده، او په مشوره کې خیر و برکت او اصلاح وي.
سنگینه راځه د مولوی صاحب تر څنګ بکینو.
سمه ده امید جانه. مولوی صاحب، چې ستاسو وخت ونه نیسو.
نه سنگینه وروره، زه اوزګار یم. لږ مخکې مې د یوې مهمې مسئلې په باره کې مطالعه کوله، چې له مطالعې فارغ شوم همدلته د جماعت مخې ته په چمن کې د مرغانو اوازونو ته غوږ شوم.
ډېر ښایسته ځای دی او د مرغانو اوازونه هم خوند کوي.
هو امیده، دا ونې بوټي مرغان دا ټول زیروح او غیر زیروح د رحمان پروردګار ثنا او صفت بیانوي.
بالکل مولوی صاحب، همداسې ده.
ښه تاسو د مشورې خبره کوله، اوس به اصل موضوع ته راشو، خبرې به پې وکړو او د خیر او اصلاح طریقه به یې ولټوو.
مولوی صاحب، موږ د کلي د سړکونو په باره کې له تاسو سره مشوره کوله.
سنگین ښه وایي مولوی صاحب، زموږ د کلي ډېرو برخو ته سړکونه نه دي ور تېر شوي. د سیند غاړې ځمکې هم سړکونه نه لري.
که سړکونه د کلي شاوخوا ته ور تېر شي، ځمکې به هم ښې آبادېږي، ټیکټر به ورځي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولوی صاحب،
سنگین ستا خبره مې بیخي په زړه ولګېده. له سړکونو سره ډېرې ګټې تړلې دي. دهقانان به خپل حاصلات په اسانۍ سره بازارونو ته رسولی شي،
د خلکو په کارونو کې به اسانی هم راشي.
همداسې ده. ښه، نو په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده چې زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ مقصد دا دی چې تاسو د دین عالم یاست او کلیوال تل د خیر کار ته رابولئ. که مهرباني وکړئ چې کلیوال د سړکونو په خیر او برکت وپوهوي او د سړکونو جوړولو ته یې راوهڅوئ.
دا کار به ولې نه کوم؟ دا خو د خیر او ثواب کار دی. زه ستاسو نه مننه کوم چې د خیر او ثواب په کار کې مو در شریک کړم.
مولوی صاحب، الله دې عزتمن لره چې زموږ د خلکو زړونه او ذهنونه روښانوي او د خیر لارې چارې راښي.
الله عظیم الشان دې ستاسو په شان د خیر او د جامعې د اصلاح لپاره ځوانان ډیر ولري. خو زما په زړه کې یو بله خبره هم راګرځي.
مهرباني وکړئ مولوی صاحب، کومه خبره؟
زه وایم چې دا خبر د کلی له نورو مشرانو سره هم شریکه کوي چې د هغوی مرسته هم راسره وي او کلیوال حشر ته راوبولي. هغه د چا خبره غوړي بلا غوړ شي.
هو رښتیا وبخښئ مولوي صاحب، یوه ډیره مهمه خبره را یاده شوه. د دلوې میاشتې له درېیمې نېټې څخه تر شپږمې پورې کور په کور د ګوزن د واکسین کمپاین پیلېږي. ما ویل که کلیوال خبر کوي چې ټول خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او هیڅوک هم ترې پاتې نه شي.
اوه چنار ګولا د ژرندې ګولا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وایم کور دې نه غلې ډک شه عاشقه، څنګه داسې په څنګ را نه تېرېږي؟
په څنګ ځکه تېرېږم چې ډېر ضروري کار لرم. ما وایې که نږدې درشم بیا مې پازابوې او راته وایې چې راځه کېنه مجلس راته وکړه.
اوس دې هم نه پرېږدم، را وګرځه کور دې له غلې ډک شه. د خوشحالۍ او اتڼو اصله دې هم تر څنګ پټه نیولې ده.
نه نه، له کاره به مې نه باسې، سل زره کارونه راته پراته دي. ته خو وزګار خېلې، په ما به غرض نه لرې. هو
ګوره، په خپله خواښه را وګرځه، وایم کور دې له غلې ډک شه. ډول در سره دی، یوه پنجه ډول راته ووکه، بیا نو چاپ چیرې ځې په مخه دې ګلونه؟
یاره چنار ګوله، نن د ډول وهلو ته نه یم وزګار، زم د کلی میدانۍ ته.
د کلی په میدانۍ کې څه ګلونه کرې؟
د کلی په میدانۍ کې ډول وهم او کلیوال د خیر له کاره خبروم.
د څه شي د خیر کار یادوې؟ کور دې له غلې ډک شه، خو ما هم پې خبر که.
ګوره وچنار ګوله، چې ځان خبروې بیا نو د کلی میدانۍ ته راشه، ډول به واورې او په هر څه به ځان خبر کړې.
دومره ناز نخرې مه کوه، وایم کور دې له غلې ډک شه. که را ونه ګرځېدې په زور دې را ګرځوم. را وګرځېږه، په زور دې را ګرځوم. منډې مه وکه، خیالي مې پرېږده.
څه دې وایل چنار ګوله؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، چې عاشق درنه خلاص نه شي، را وی ګرځوه چې یو پنجه ډول پې ووکو.
وایم بې غمه اوسه، عاشق څه د آس غوندې ګړندی هم شي، د خیالي ګل له پنجو نه شي خلاصېدی.
دهغسې په کش کولو یې راوله. ما دومره زارۍ ورته وکړې، زما خبره یې په ځمکه وغورځوله.
چنار ګوله، درته م ویل کنه چې د کلي میدانۍ کې ډول وهمه، پرېږده ده کنه.
دا د کلي په میدانۍ کې د څه لپاره ډول وکې؟
خلک را خبروم چې د کلي د سړکونو د جوړولو لپاره اشر وکي. وای
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا خو ښه خبره ده، په اشر کې به مونږ هم برخه واخلو. خو اول زما او د خیالي زړونه ښه که، ښه ډول راته وغربوه چې زه او خیالي خش پک مخیاتان در تو واچو.
یارا چنار گولا چنه به پریده کنا دای دول رازه اتار تا وقتا یلا
حلا. چنار گولا را بای دوک شوایم حلا درسی وای بای وزه کلندر سندر ورسر واقلا حلا درسی
وزه کلندری وی نالای نبو.
ملالای تو څه شي مینځي؟
وړه وړه شالونه، وړه وړه کمیسونه، وړه وړه جاکټونه.
د څه شي وړه شالونه، وړه کمیسونه او وړه جاکټونه؟
د نازکو. ما وایم چې نازکي به مې ښکلی ښکاري او رانه خوشحاله به شي.
نو نازکي کله کله درنه خفه کیږي؟
هو خو درنه خفه کیږي.
په څه شي درنه خفه کیږي؟
چې جامې او شالونه خیرن شي، چې دوی په خاورو کې رانه سپیرې شي.
ښه، بیا خو یې نو ښې ساته چې تل درنه خوشحاله یي.
هو خو دې ښې ساتم، زما ساتم ورسره تېر وي.
نانځکې دې څه نومېږي؟
ډېر ښکلې نمونه دي. یوه بدرې جماله، بلا گلان داما بلا لیلا
چی چیر تا خکلی نمونه دی تا پا خپلو نانزکویی کی دی لکه چی پلار دی راغی
هو آقا دی پلار می راغی پلارا سلی مشه
خادشی لوری اللہ دی پا برکت لارا
آمین
دی مالالی پلارا ستره مشه
خیر بیسی خدای دی مخوارا و ملالی لوری
پلارا سد ویل
پلار دی جار شا تیو ظلمات راشا چه پسر دی لاسون را تیر کم او و دی نازوم
خدا پلارا
ملالی بیا چه خزمت کرده دی چه نازوی
صدیقی تغوا که ده 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 چه شیغاک ده
ده خوب کلی که دول وحل کیگی
ده خبره چه ده دول ولی وحل کیگی
نه نو چه خبریم
ده دول ده اشار دول ده
نو اشار ده سال پارا کرده ده
دول زوانان و کلیوال ورغلی دی سنگینم ورغلی دی او طول پی او اتفاق پا اشار که لگیا دی
خانو پدی که دی ملالی خبره تا سنگره وخیستا
کلیوالو نیت کرده چه دی کلی هر برخی تا بسرکونه ورتی روی او دام دی ملالی لبرکتا دا طول دی اشار کار دی ملالی دی آغی رسامه نتیجه دا چه دی کلی رسمی استله و او دی کلی هر برخی تا سرکونه ورتی کردی و
خانو کلیوالو زما رسم خوخ کردی و
اوهو دیر خوخ کردی و ویلی و چه دی رسم غنده با دی کلی هر زای تا سرکونه ورتی رو
دا خونو بیا ملالی پدی عرضی چه و نازوالا چی
کلیوال وای چه دی کلی هر برخی تا سرکونه ورتی رشی زمکی با خی آبادیگی اصل بای بازارونو تزی او کلیوالو تا با دی گتی واتی طریقی جوڑی شی
دنره یا مین اوری چی دیگ خودی خطا یار شو صبر چه سر خلاص کم واه واه نام خدای دیوی ریش دیری هی بخیشی ویدی سمر خواگه خوش بویی ده
نام خدای دیوی نن خدا طول کور دمین و ریش و اگمونی وله ده
گره گره وای خلوبه دی خواگه وی مین و ریش بکمش وی اما آقا پرونی شلغم میتاو دی کردی دی
گوره پلوشی اسی بمیشتی آنس وزه ده شلغم و ده مین و رجو ده وگمو ده زمک و آسمان فرقوی
خواه چی دست دنو رازه لسونه دیو میزا زبا وریجی راولم
خواه روا چوب
نیسه لسونه دست بونم درو اخلا زبا گرمی و بدرو اچاو
سامانه
زبا ده صفیه بسر دسترخان نوار کم بیا به وریجی راولم
خو ام بیخی می خواه خرد خو بلای متر مخی کوا زری راولا چی پرونی لوگه میم لا پزرو که ده
خیده چی پرونی لوگه دیم پزرو که ده نن بنو نره یا مین وریجی دیر خیه در و لگیگی
تاو کل پخده او با گورو چی سنگ دی پخی کری دی
هو او بای گوری خو دیر اتیاد بکایی اسنو چی یه گوتی او یه هم جبه دیور سر و خری
دمرانو ده خپل پخلی صفت راتا مکاوا
ده زان و پخلی صفت ندر تکام او تا ویل چی دیر بگایم ماوی لدیر الوگی با جبه یه گوتی ور سر و خری
تزر ریجی راولا زما ده گوت و جبه غم مکاوا
لگ صبر کوا ده صبر میوه خواه گوی ده ده وریجی ده مخی تایخی دی بسم الله کوا داروی کنو بخیر
یاره پلوشی چه دا دی چمره خونده وری پخی کلی دی چه دا بستا دی پخلی کمال بی او که وریجی بکی وریجی بی
نه پیگم چه زما دی پخلی کمال با چمره ای خو وریجیم پر اختیام خی وریجی بی
یاره آزه خوان چه هم وریجی که وریجی دی هم ستا دی لاز پخلی خونده ورده
وایم کور دی وران سره یا چه پر تو دومر که میلا دا یاوزل دزان صفت در نو آوریده
خود تا هر اورز که خواره راتا بخوا نزبه دی هر اورز صفت کن
نو تا چه دی دنیا پا کار که گوتی نخاروی که خواره بنا کمشی که دی خبر ازما که خدمت وکی سموک بام دنو رو خلق وغندی هر چه پر ایمانوی
مالی کارنو کم دانون دوم رسترشم چه مکه و پختنا
نن پا چشی دسترشوی
دی کلی پا اشار که دی کلی شاخوا سرکونه تیریگی لسونمی پولی پولی شو
ویم فکرشی دا ده خیر پو کار که خونه برخ خیستی دای ده اجرونه در کی
یو ده کرفتی ها را بانده وی ایمه این ورژه خود دیره مزا اکرا خوزه نپویگم چه ده ماین ورژه بزمون کور تا لکومه را گیدیوی وایم قدمونه دی بخته وروي.
نن زه دومره وایم چې په لیکلو لیکلو مې د قلم رنگ خلاص شو، ځکه چې د مور د مینې داستان دومره لوی و. درنو میندو، د دلوي له درې منیټې څخه تر شپږمې پورې د ګوزن د واکسیناتوران ستاسو کلي ته درځي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته مو په خوله کې د دوه قطرو واکسین څڅول هیر نشي. بیا سره وینو. روغ رمټ او په امن کې اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري. Shimmer.